سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غواګی اس پام کوي د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي دي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یو چارواکي کارولاین ګلوب په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي په پام کې لري څو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثر یې افغانان دي له خپل خاورې وباسي. یونیسیار ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون راوړي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي طالبانو په څکم یو کال کې لک تر لګ دولس رسنۍ بندې کړي دي او دا روزو ټلویزیون چې د ورستیو کې غږ غلای دی او و کارکونکي تر وسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې تلویزیون کارکونکي خوش کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو وړ بلل ده. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشر سیلین مرسر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بې قید او شرط خوش کولو ټینګار وکړ او تاکید وکړ چې افغان رسنۍ حق لري څو خلکو ته به پری معلومات ورسوي. د ټولنې له طالبانو غوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سره سم فعالیت وکړي. په هلمند کې د موټر د ټکر لامل دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د کندهار هرات پر لوی لار د سنگین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو د بې احتیاطۍ لامل درې موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې دوه تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او څلور تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ لامل رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې بیا پیل کړی دی. په جنوبی سالنګ کې هم 13 شپه په یو ټرافیکی پیښه کې دوه تنه مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قومندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیار نن پر یو اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه 13 شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په گهوارې سنگ سیمه کې هغه مهال وشو چې یو کرولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته په لار روانه وه له سړک څخه واوښته او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون دوه تنه مړه او درې تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د دې ټرافیکي پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوی دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سیروهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو لامل په ټول اوکراین کې د هوایی بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې 8 توغندی پر کیف وشتل شوی دي. د اوکراینی چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خرسون کې وژل شوی دی. د یونان په ختیځ کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپکېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوې دي. د ساحلي ګارد چارواکو ویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوالۍ لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناکه مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د کښتۍ 13 اسپرلي ژغورل شوې دي خو ژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شویو او ژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅې کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سکل به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 6000 کسان واوړي چې یونان ته ورغلي او یا ور روان دي. او وروسته یو سپورتي خبره د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېیمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې نه د کرکټ پرونۍ مسابقه د 232 منډو په توپیر سره وګټي. قدر منو اوریدونکو وړاندې د ازادي رادیو نه د ازادي مجلې خبرونه درته نشر ته چمتو ده. هغه واوري بیا به د ازادي رادیو نور خبرونه سره هم ملوسی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین ومر وړاندې په خبرونه کې چوسیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړو چې تا نه زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دې يم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو پونم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامي جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم چې تر سره شریک کړم. د تبلې د بي ساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویل دي چې نو موړی د سږو په مزمنه ناروغي اخته و چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو شون کې او مربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي شغونکو نه هریدون کې اغیزې پرې شېدي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي شغونکو پټوګه یو بیسار میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوی شغونکو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلیغ اهمیت پاړه ویلی و.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل، ډرمونه به غږول، خلک به ورته نڅیدل، سندرې به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره و او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله شخونکو استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د شخولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې پټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه شخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1993 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار شخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډلې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیځ کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند سر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللې چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو شخولو لکبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سشکل زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو پونم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنری پارچه پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچه چې له هندي او ویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، اید کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوزای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نو موري هم دا شانتیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولې دي، چې لامل یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت په لیزنې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا پلوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پروس پیل شو او د سیشن بی پروس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادی راډیو مجلې ته وویل
نو مې حبیب الله قهرمان د خوست ولایت څخه اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدل تر غلای مو بلابل کتابونه مې تر لاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالای کړل. ل دولت او د داسې چرواک څخه مغوښتنه هم دغه چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي کامونه چټک کړي تر څو مونږه خوستوالو د مطالعې سره مختص او د تعلیم څخه لره پاتې نشو.
نوم مې ذبیح الله همرز د رڼا نندارتون تر غلی مو د خپلې خوښي کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوند چرواک څخه مو هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وای غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران ده د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون تر غلی مو او دلته مې د خوښي وړ کتابونه واخیستل او له یارانو مې ډلۍ هم کړل. ل دولتي چرواک مهیله د شدا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کی چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته شودل شوی وو په دیاړه او للوې سره د دې نندارتون په ارتباط می د خوست یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه سبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو د پخوس کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لوري جوړ کړی وو بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات او فرهنګ ریاست او په کابل کې د عاما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړې وه، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځی راوتلی و او موږ د کابل نه او خپله د کاروان عاما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تنه زموږ کتابونه خوښه لاس زره وو. نور ټول ټوټل کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځی دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب د نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي، ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندارتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو چې څرنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه، دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان عامه کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو، د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیو نه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځی راوتلی وو. په مونږ زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان عامه کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د بارا مونږ راوړي ول کابل نه او د خوست کتاب پلورنځي نه راوتلی وو عامه پلورا.
یعنی د الله سره عنوانه کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوشا فکر کوم څلور زره به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوشا کتابونه د کاروان عامه کتابتون د سپیر تخپل عامه کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان عامه کتابتون نوې فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغو کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه وه.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې هر شول، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځیو والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندارتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پوهنتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیل پوهنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لوی سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې تکنی دي. څه فکر کوئ چې دغه نندارتونونه کډیر شي، او یا که تاسو د سیاحت شي وکړي چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړي، ګټه به ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان عامه کتابتون خصوصي عامه کتابتون چې جوړ کړی دی، تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځنی نندارتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو د تقاضا د غوښتنې دي، بار بار غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندارتون پای ته رسیدلو ډیر خلکو غوښتنه وکړه چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ. خلک د کوم د خلکو د لپاره نندرتونونه وړاندې کو، نو تبن کې د کتاب سره مینا او د کتاب مطالعه فرهنګ تبن زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانه ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا و، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وکړه تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل لمخې کوم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې مونږ چې په نومړې ورځ په دوه بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره، وروسته په دویمه ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نمره خونی وه د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د لپاره ډالۍ اخیستې. دقیق نشم ویلی خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پښتو لیکل شوی دی. لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوښ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په یو برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځانګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړېدو مخه نیسي، هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم را نقل شوي، خبرې هم شته، ټوکې هم شوي دي. خدار و په هنیس بحث ده چې ولې یو څوک لټ روک دی کیږي، څنګه خپل لټی وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوي هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړلی، ډیر جالب علمي او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتې دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو ستونزه موږ په ټولنه کې دا ده چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، او سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ راپیژني او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوه کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی اروپوه او دی مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هر خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورخي، یعنی تر ډیر عملی بڼه لري، او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبر اپ کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینی تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي نو خپل لټی ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونو ته هم ممکن مخه ونه ویني. نو خپل دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی که دغه تمرین په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو. یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو. نو په کار ده چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټور نه وي او په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو. ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبره کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نور هم سختېږي. یا ډېر خلک په تامه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړندلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړې ډېره جالبه ده علمي د ښه ژباړې کړې ده مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي. نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک یې په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بیداره تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
له طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. افلاطون وایي لټۍ انسان د ژوند له هدفه لرې کوي او ابو علي سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندۍ دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه ته دا بارانی شپه ګوره ته یاد ګوره د دې تراکاژې مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر که هر څومره ډېر سخت وې زنکدنه خو مننه که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه پوهېږم زښته ډېره وه اغزنه خو مننه غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پرې ګرځوې د غم درنه مېچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهېږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه
لحمیم جلال جی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لاري ازادي راډیو عربي مجلې ته را لېږلی.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې اکاسی ته مخ کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدلې اکاسی د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یو پیاوړې وسیله ده عکس د ویشیبې یاداشت خوندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي په نړۍ کې اکاسی د 19مې پیړۍ په لومړیو کې پیل شو اکاسی ته فوټوګرافي وایي دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انزور جوړول په پیل کې عکسونه تور او سپین وو بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګا عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ د همدې شلمه پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي نن سبا هر ځیرک موبایل کیمرا لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي خو هنري عکسونه خپل ځانګړتیاوې لري عکسونه د یوې ویشل مخې په څو ډول دي مستند عکاسي یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس تر ډیره دا ډول عکسونه خبریاله نه اخلي پورټریټ عکاسي هغه عکسونه چې د انسانانو څیره شخصیت او احساس راشي فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي شخص یعنی هنري عکس د انسان احساس راوښوي که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکي غمجن کړي که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکي د خوشي احساس وکړي او هنري عکسونه د لیدونکو د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپل ځانګړې نه لري ل میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی عکاسی لوسته چې په منی کې څنګه عکس شو راځي
منې د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی د له خطر سره اول خو ډېر خپل رنگونه دي طبیعت کې او بل د له خطر سره په منی کې لمرتیتی کله چې لمرتیتی دا رڼا ډېره تیز نه ده د عکاسی لپاره بهتري رڼا ده ادیا کاسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزي هغه وخت کې عکسونه اخلي یا المر سه مخکس وو
لویږي سلمر باید مخامخ نیوي
مخامخ نیوي هغه
خدل ته به شي دلته کله ناکله جن کاسان سی دی او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي سترګې ډېری وړي
او سترګې ډېری وړي او التا تیز المر دا او
دا نه نه ما او به شي ما مطلب دا چې په منی کې المر کله چیرته څوک لمرته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسو ما عکس اخلي اکاسان عادتن هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څه وخت هم انتظار کوي چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي سترګې وشکي کوي نو داسې بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمرته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده
یعنی لارخ باید عکس واخیستل
لارخ باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل سي مثلا د ونی سوری لاندې یا
خوونی کې بیا په مونږ کې خوونی اکثرا ونی بیا سوری نه لري کنه صغیر له جنو ونو د سوری خبرې ته اشاره وکړه هغه ونی سي پانه رشیدلی خصوصا په داوس په د مونږ په روسیو کې پانه نه وي په ونو کې په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه چل پوي
کسان په مخکې لغونه سي دا پانی توي سي عکسونه اخلي
دلته رنگا رنگا
پانی یو ونه مثلا زیړ پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وی یا مثلا نور رنگونه ولري هغه وخت کې دا عکسونه خرازي دی ونې دغه پانی توي سي نو هغه کوم اتمن واور به ووري او واور سوري دا د ونی شاخو باندې واورې کنه
او هغه خپل رنگ ورکی
او خپل هغه د ونی هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونیڅ پاننلری سیواو روانوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغي دغه راسي تازاد رنگور اسی خو کې بغه ښکاری ده
په دې شک نشته چې تازاد هنر ده په ټول هنرونو کې تازاد یو ډیر مهم شی ده لیکن په ورته وخت کې نه تازاد هم هنر ده مثلا د ونو پانو ته تاسو اشاره وکړه هغه ونې چې ټول پانه لیدلې دي فرضاً پورته یو پانه پکې بند ده او پر لوی جوړ ده کدي چرته یې عکس واخلي یو ډول سیمبولیک پیغام پکې نوي
وو زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سي هغه منظره کې تغییر یا کوم ځای کې مثلا تا خبر سي او پانه په دغه کې نورې سيني توجه زیاتره جلبوي مثلا په ونه کې ډېر پانه دی مګړیا او پانه بل رنگ لري او زیاتره خلک سي دغه عکس په حساب هغه مهم شي سي امر یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
وسی چې خلکو توجه مالته جذبي او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پېږه مارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګر خلک سي دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال زدن او دغه مقاومت کیسه تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکته وې زه زیاتره وخت سيزه ما عکس اخلم مخکې او تغلره ما ايديالره ما مفکرالره ما سي عکس اخلم مګم زیاتره وخت د اکاسي وخت کې به دغه داستان تبدیل شي نظر په هغه منظره ده نظر په هغه ډیټایل یا جزئیات د عکس دي سه په مخ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې تب
کله نه کله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراشو مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه و د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پات نه ده لیکن په سر کې وړنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د اکاسی له خاطره شاید ډیر جذاب وي
ګورم تاسو هم کې دې څه ښه اکاس راځي دې دې څه
زه دې داستان په حساب دا خبرې کوم
او نه رښتیا ده همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سرتنه ونه واخلې به اونه جذاب نه وي همیشه تاسو خبرې یو پانه یو د
ځاله
مثلا یو شی
یا مرغی کچرته ونی تراغلی
هم دا خبر یا بل حیوان یا مرغی یا مثلا سی دا دی ونی مثلا دا شکل سی او دی انسان تا یا حیوان تا یا بل شی تا وارتی دا شان دیر خلق یا کسان اکسون اخلی
او پجیمی که په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی تا ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سر رسیدلی پورته څنګه وچوي کنه د غسپینواله له دی غسره یو د سی یو غ تزاد نه رامنځته کی چې دغه ونه عکس سوق واخلي
وو دا ونه زیاتره به خو وخت کې ښکاری سي شاته مثلا دبل رنگ ونی خړی یا د دې سورته ناجی
ناجو ونی
ناجو
شنی بیا
یا شنی یا زیاتره وخت دغه سور رنگ خیره سور رنگ ایس مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکي داس شان مثلا د خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا د بلې ونی
څنګه
د مثلا د ساختمان د شان په دغه کې عکس کې رانه ولی او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نتا هغه شی سي هغه سبجکټ دستا انتخاب کړی غوته وړي سي دغه شان مزاحم شان لري کتري
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړه مزاحم شان کله نه کله هم دغه مزاحم شان په خپل د دې عکس په بشپړې دوکې مرسته کوي مثلا یو ونه ده و چې ونه ده شاته یو ودانی ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده. ای خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستی څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو اکس کې مزاحمت له منځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی. او هلته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیوه مهم شی نه او جذاب شی نه زیاتره سره ولی بیا سړی یا لیدونکی دغه کې
فکر دی خو اخو
شي او خاطر به حساب باسي وو.
یعنی د څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی وچونه په خپل د ژوند انجام دی رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک په اکسونو کې نشي اخیستلی.
اخیستلی دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو د نه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي. سه یو کونج کې مثلا دا ودانې ده یو کونج کې ونه ده او دغه ده بل کونج کې یو بل شی ده. اې د خطر کته یو دی بل شاته راول یو نازمون لري دغه ون لري د عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي. کته سی یو نازم په د عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وایي څخه عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولې هغه سي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي.
دنه ان کچرته تاسو د توزیع کې وځي کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د اسمان مخته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخه نیمه عکس وي په دې عکس کې باید د کډری مختلف شین وچ ټول په خپل مت کې سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والے باید خپل
فاصله څنګه وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله
مهمه نه ده سم به د خون ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلک باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړي به حساب شکل
دي. یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینی حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي. فرض نه تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورسې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غونجه من جناس سره او د دې عکس اخلي. جالب نه
ډېر جالب ده نه یوازې د حساب البته سره هیڅ په منی کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا په شکم حساب ځان د رکی ټولې او التم نظر په غوړه سي په کوم کومبینیشن یا موږ د رکی د ریاکس اخلي مثلا ته باید اول داستان امر د لید ور لري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه نسته دا ډېر مخک کاری مثلا دا څنګه چې ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاري تمام بخاري مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم دا پېښو دا سمو هغه راسي او هغه باندې فوکس کو او بخاري سمو معلومه دا بخاري ته ځان ته ودی. یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغی په تور توې دا غبار یا لړی چې دا یو عکس یو تراژدی صحنه په حساب د جوړې او د کولی کاری
مو بخښه تاسو لړی یاد کړه لړی ګوره په منی کې ډیر وی او لړی یو ډول هغه دی. یعنی انسانان پر رواني لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کې وی چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړی د یو شی دی چې لسترګو نشان پناه کوي پدې کې هغه تجسس زیات وی د انسان. یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که د اسب نیم په لړ کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې کوم داسې ده
او هم داسې ده دا لړ به یو بل عکس ته بل دغه ورکی یو بل کولی او مفهوم ورکی د عکس ته سم زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضی ونی
بکه
ورکی بعضی ونی
کاری
البته ډیر کولی منځري کوي سره په دغه غبار کې
را پیدا کی
سه هر سړی هر اکاس سه وګړي پر خاطر سه وګړي یو ښه منظره پیدا کی. دل خاطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی.
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منې ته اشاره وکړه او د دې منې اکاس باندې خبرې کو، نو لړه یا غبار خو اصلا دې منې اخره د منې تولید ورته وای دی. نو په دې سبا نه په منې کې اکسونه ډیر عالی راځي.
د مخ خپل ځما ډیر خوخیږي. ز خپل کله چې غواړم اکس واخلم یا غواړم چې ما په زړه پورې اکس واخلم په منې کې زیاتره اکس واخلم. ماته مثلا خپل کې څنګه سپراکه ما غواړم چې د خار اکسونه واخلم. زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونه سيدي د شاوخوا سه اخله یو اکس مسه د پول پسار ولاله مسه چارلز پول پسار یو کس یو سړی ما یو توک رازیل لغه خو دغه ناراضی یعنی شات نه لیدل کیږي لغه بان راوځي او ډیره دا
جالب اکس
او بعضی وخت مثلا د غبار سیدا همیشه یو آسان نی بعضی جایی که غباری بعضی جایی که نی یو کلاس د المارم بعضی جایی که سه زلیگی او په یو محل کې یو خخ کولای شکل د پاسه په دغه کې جوړي د عاشق دی مثلا
څراغ سره چولې
او څراغ سره چولې
د لمر ته تاسو اشاره وکړه. زه څه خپل ورته متوجه شوم د من لمر ډیر شایسته دی. د من لمر هغه په انګلیسي کې یو سلاور ته وایي چې ګولډن یعنی طلایی لمر وي او دا طلایی لمر ډیر جذبی انسان هم د سره کنه خو په عکس کې بیا ناراضي
راضي د له خطر سره باید د کمرو په له کمرو باندې تسلط ولري او پوسی سه مثلا اول څه څو کمره اخلي د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسی مثلا خپل کمره باندې کو غوړي ګرم عکس واخلي سره کمی واخلي کو غوړي سوړ عکس واخلي سره کمی
واخلي دا ګرم سوړ
مرسته څه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجی رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شانتی او سوړ رنگونه څه زیاتره آسمانی رنگونه دي او دا سړ رنگونه یغدي ست دی او ځای کوټه سي رنگه د سړا هیڅ کې زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ څه دغه کې واس کور رنگ کې پله خپل هغه حس دې سره کله سي زيري انارنجي وکه د کور کې او ټول دا طبيعت کوم ډېر او کاسي کوم ډېر استفاده کیږي. مثلا کله څوک سي وغړي تو درنګ واخلي پات التا سټ کې دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوټومات دا اکسونه اندازه کی واخلی اوتوماتیک دغه کی وایټ بالانس جوړی. یا مثلا کوي سالته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا اکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ست اوما یعنی دغه کومه له خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مني کې مرلک دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس او توې چې سپین باید دغه کوم سپین راسي اکس کوم سپین راسي.
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه. له همدې مرکه سره د دې اونۍ اساسي راډیو مجله راند غاړم. تر بیا مو خدای مل.
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم ستی دیمه بانگاریم
بغلی شور کوي لکه تلنګ در رباستا خایس قدرتي لکه رنگ در ګلستا بغلی شور کوي لکه تلنګ در رباستا خایس قدرتي لکه رنگ در ګلاب لکه ترنګ در رب لکه رنگ در ګلاب لکه ترنګ در رب لکه رنگ در ګلاب ستاپنا دوه تاسو
دیر